یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1398 لمریز کال د سنبلې یا وږې د میاشتې شلمه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره سمه ده. نن پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو 13 کلیزه ده. د ازادي راډیو په دې او نورو خپرونو کې په همدې مناسبت رپورټونه درته لرو او په دې اړه به چې په تیرو دغه اتلو سکلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول، ستونزې او لاسته راوړنې څه وې، تفصیل درته وړاندې کو. خو مخکې تر دې چې دغه رپورټونو ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشته جلال عزیز خاورو.
نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې راکټ لګېدلې دي. د استرالیا حکومت منلی چې دوه استرالیایي ښځې او یو استرالیایي نارینه په ایران کې نیول شوي دي. نن د امریکا خلک د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو 13 کال یادوي. پوره خبر نو واوري. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې راکټ لګېدلې دي. د اسوسییټډ پرس او د فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یو ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د یو راکټ د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګېدلی. نصرت رحیمی ویلي دي چې په دغو پیښو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د سفارت ودانۍ ته نږدې 14 سوي خو ویلي دي چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي تر دې عمله زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. په خوست کې مدني فعالانو او د پوهنتون استادانو یو شمېر محصلانو د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د روانو انتخاباتو لپاره د زمينه برابر کړي. دوی په یو غونډه کې چې خبريالان هم وربلل سوي وویل چې په افغانستان کې اوس د انتخاباتو لپاره کم وخت پاتې دی او د دې لپاره باید زمينه مساعد سي چې خلک وکولای سي چې په آزادانه ډول په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د خوست پوهنتون استاد سپین روان نورزی د ازادي رادیو خبريال ته وویل
لدی ورسته کچيري کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او پټکنو کې ګډون وکړي، ځکه دوی په هیګي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان د شپږمې نیټې لپاره پلان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر اوسه مکرر ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره 13 تنه چې په هغه کې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران هم شامل دي کاندید شوي دي. د استرالیا حکومت نن ومنله چې دوه انګلیسي ول اصله استرالیایي شزي او یو استرالیایي نارینه په ایران کې نیول شوی دی. د توقیف شو کسانو د امنیت ته په پام د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت او د سوداګرۍ وزارت د هغوی د هویت په اړه نور معلومات ندي ورکړي. خو یو شمېر استرالیایي او بریتانوي رسنیو رپورت ورکړي چې دری استرالیایان چې نیول شوی دی له یوې مودې راهیسې په ایران کې وو او هلته بندیان نو خود دوی د توقيف خبر اوس خبر سوي دي. د استرالیا د اي بي سي ټلویزیون خبر ورکړی چې د بريټانیا او استرالیا د تابعیت لرونکو یو شزل نږدې یو کال راهیسي زندانی ده. د دې خبر نور جزئیات به ورسته خبر سي. نن پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو 13 کال پرسو. ټاکل شوی چې نن به د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې را یو ځای سي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل سوی وو. د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر نیویارک او واشنگټن تروریستي خونړۍ حملې وسوې. ټاکل سوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم نن د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په خاصو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د نږدې 3000 کسانو د یاد درناوی کېږي چې د چاودنې په وخت کې او د حملو په وخت کې په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې ووژل سول. په دې ورځ نه یوازې دا چې امریکایان د حملو د قربانیانو د درناوي لپاره خاص مراسم جوړوي، له نورو خلکو سره د مرستې لپاره رضاکارانه پروګرامونه هم تنظیموي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای سي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو او پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د ولسمشر ترامپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لا غښتلې کوي. پومپیو پرون ویلي چې له 2001 میلادي کال وروسته دا یو ډیر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په تړاو صادر شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت ته اجازه ورکوي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له یوې ځانګړې تروریستي پیښې سره تړلي وي مخامخ په نښه کړي. او د روسیې د ګاز تر دولتي شرکت ګازپروم ویلي چې د اروپایي محکمې د پرونۍ پریکړې په اړه چې پر اساس به یې د اوپال له پایپلاینه د ګاز مهار یا جریان کمزوری شي څېړنه وکړي. د اوپال په نوم د ګاز نلیکه د روسیې د ګاز ستر شرکت ګازپروم ګاز د روسیې له نارد ستروم نلیکې سره نښلوي چې جرمني ته د روسیې ګاز ورسوي. د روسیې حکومت د اوپال نیمایي شریک دی. دا خبر د رویټرز خبري اژانس په حواله خپور شوی دی. د اروپایي معتبرې محکمې پرون په لوکزامبورګ کې پریکړه وکړه چې د اوپال لارې د ګاز جریان باید کمزوری شي. محکمې پریکړه وکړه چې پر اوپال د ګاز جریان باید د نارد ستروم یو پایپلاین 50% ظرفیت ته راکم شي. دې پریکړې د اروپا د کمیسیون مخکنۍ فیصله چې په 2016 میلادي کال کې کړې لغوه کړه. او پرونی محکمې وویل چې هغه مهال ګاز ته د پولاین د اړتیا په پام کې نیول شوې او هغه مهال چې کومه پریکړه شوې وه د اروپا د اتحادیې د انرژۍ د همکارۍ او همغږۍ پالیسي تر پښو لاندې کوله.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې یادونه وسوه چې له نن څخه 13 کاله د مخه القاعده شبکې پر امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې ووژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله او لا هم په دغه هیواد کې په جګړه بوخته ده. آیا امریکا په تیرو 13 کلونو کې القاعده شبکه ماته کړه؟ د یو افغان پوځي کار په نظر به واري
عامل افغانستان ته وسم جلب جذب لري، فعال لري، طالبان سره دې ارتباطات لري او امکان لري چې از زواهری چې زیل سیران را برگنند چې آغا پا افغانستان کې یا به در افغانستان و پاکستان ترمان به نیوران خطر آغسته او خطر همسته امکان در خطر وجود لري.
د همدې سپتمبر د 11مې بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري په همدې تړاو به مو د دوو افغانانو د ژوند په حال خبر کو. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام ستاسو اوریدو ته بلنه درکوم. ورته د خبرونې پایلتا نن څخه 13 کاله د مخه القاعده شبکې په امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې ووژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله او لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخته ده. امریکا وایي چې اوس هم القاعده په افغانستان کې فعاله او نړۍ ته ګواښته. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي خو له افغانانو سره ژمنې نه دي عملي شوي. په دې اړه نور زیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان راکوي هم د وسره سره د ټلیفون پر کښته دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی تاسو چې د سیاسي او پوځي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې دي، دوی د پدې تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د لاس تراړونو په اړه څه وایي؟
بله بلې فریبا جان، په دې اړه باندې ما یو راپور چمتو کړی دی چې دوی سره غږېدلې مې ویم او اوریدونکو ته به وړاندې کړو. که څه هم امریکا له 11 سپتمبر وروسته د القاعدې او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله او جګړه دوام لري. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا متحده ایالات او نړیوال شریک بانی په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي، خو له هېواد سره کړي ژمنو کې پاتې راغلي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې امریکا القاعده وځپله، مشر یې ورته وواژه او په افغانستان کې دایمي اډې ترلاسه کړي.
کما ګټه چې امریکایانو د دې برید په نتیجه کې کړي هغه دا و چې دوی خپل ملت سره ژمنه کړې وه چې موږ اسامه بن لادن نیسو یا وژنو. هغه ژمنه دوی خپل ملت سره ترسره کړه. دا د دوی ټول هغه استراتیژیکو لنډمهاله او اوږدمهاله اهدافو چې دوی ورته رسیدلي دي. د افغانستان په بیا رغونې کې به ډېره ستره برخه لو، امنیت به راځي. متاسفانه دا کارونه هغه څه چې دوی وعده کړې وه تر ننه پورې ترسره شوي نه دي.
لنن اتلس کال وړاندې، یعنی په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافروړونکو الوتکه وتښتولې. حمله کوونکو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو، بلې په ورجینیا کې د پینټاګون له ودانۍ سره وجنګوله او درېمه الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای شو. په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه ووژل شول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر پاتمه په افغانستان حمله وکړه. دوی د تروریزم د ځپلو د کوکنارو د مخنیوي د افغانستان د بنسټونو د جوړېدو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه 13 کلنه جګړه کې شاوخوا 3000 بهرنیان ووژل شول چې ډېری برخه امریکایان جوړوي. امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې وواژه. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه افغانان هم ووژل شول. اوس پوښتنه دا ده چې القاعده په افغانستان کې څومره فعاله ده. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
کاملا افغانستان ته اوسم جلب جذب لري، فعال لري، طالبانو سره ډېر نږدې ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهری چې دوی فعلا رهبر ګڼل چې هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ډیورنډ خط هغه شته او خطر یې هم شته، امکان د خطر وجود لري.
نوموړی زیاتوي که چیرې امریکا له افغانستان ووځي، ممکن افغانستان یو ځل بیا د القاعدې یا هم د داعش په مرکز بدل سي چې له افغانستان سربیره به د سیمې او نړۍ ته هم خطر پیښوي. دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی ده. نه یوازې په تېرو 13 کلونو کې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکایان یې نړۍ ته خطر بولي. بلې افربجانې،
بلې ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغان او دوستانو. لکه چې ومورېدل، نن د امریکا په نیویارک ښار کې په دوو سترو سوداګریزو مرکزونو کې د القاعده شبکې د برید 13 کاله پوره شول، او تر دې برید وروسته امریکا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حملې په مشرۍ حمله پیل کړې، او په حقیقت کې همدغه برید د دې سبب شو چې په افغانستان کې د حمله زمینه برابر سي د امریکا. او په افغانستان کې تیر 13 کلونه شاید یو شمېر کسانو لپاره ښه او د ځینو لپاره بدتر و. په کابل کې زموږ همکار کرام الله کرام په خپل دی راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې 13 کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې زیږېدلې دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزان سره لرل، خوخي او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخي زیری او خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه سوچ په افغانستان د امریکا حمله ته زمينه برابروله او افغانانو ته د یو نامعلوم راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار 13 کال وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزیږېده چې کورنۍ د جګړې له ویرې کابل پرې ایښی و. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي او وایي:
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله. ډېره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم راسره نه و، قبله هم نه، تر څو وکولی شي د دې په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې. او دا په مشکل پیدا شو،
مشکلات زیات پیدا شو.
رخصار ویل زیګیدو او بیا ترنن عمر په جګړه کې تیر شو، خو د چاودنو انتحاري حملو او جګړو له ویرې سره سره خونځي ته ځي، زده کړې ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحالم که سوګیری ما اما کم جګر خونم هستم، چون
خوشحاله يم چې کلی زمیره خو لک خفه هم یم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی او دا ټول اس کال خونځي می هم په ډېر ستونزو ووایه. سربیره دې چې درس ول خبرياله هم یم او نوې می په یو خصوصي هوایي شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې می هم یو سمستر د تجارت خونځي لوستای دی.
پوهنتون امریکایا درو جام یو سمستر تجارت خوندیم.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله پکې نسبی امنیت خو دی او خای د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند خ زمينه برابروي، خو د دې هواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په نادلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلسو کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستی دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاشت کې زیږیدلی، خو تر دې دمه خوخي نه ده لیدلې.
زما ژوند چندان ژوند نه دی. زما یو ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ خرو د نه د دوا لپاره پیدا کیږي، نه د کور لپاره پیدا کیږي. نن دلته جنگ، سبا هلته جنگ، د هغه په خاطر زما مور هماره ورځ مریضي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی ښوونځي هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه مور. بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هیڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسي.
پوره 3 کاله وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 2 سترو سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسؤلیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهېږي چې تر ماښامه به د ده په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د FM پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. او کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم لاړ سي، زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا په تکرار بڼه واوري، او هم کولی سي زموږ خبرونه او راپورونه او تحلیلونه ولولي. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په ل فیروزي عزیزي څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
په لومړي ځل د افغانستان تالک د ریل ګاډي له لارې چین ته صادر شول. د افغانستان د متشبثینو د عالی بورډ مشر رحمت الدین حاجی غان آزادي راډیو ته د دغه تالک د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې په دغه صادراتو کې تازه میوه هم شامل دي.
زموږ هغه مدني د بری وی وچ میوه هم سره یو تالک د بری هم دی د ریل د لارې انتقال شوی دی. په خو البته ازبکستان د لارې کې د اجازه نه و، اوس په لومړي ځل کې دغه شوی دی. دا په دې باندې معمولو کې چې د چین راځي دا ډېر تجارانو حاضر دي چې خپل صادرات باید ډېر کې پر دې لارې باندې.
ښاغلی حاجی غوایی له دې سره به د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راشي چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د صادراتو کچه تر 1 میلیارد ډالر ورسیږي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که د سلطان د اوبو بند ستره پروژه بشپړه شي او 10 سلنه خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د دغې خونې مشر عبدالمتین قلندری د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د حکومت له لوري ورته د 3 سترو پروژو یعنی هوایی ډګر، سلطان بند او صنعتي پارکونو د جوړولو ژمنه ورکړل شوې ده.
یک بحثی که خیلی مهم از در غزنی موضوع بند سلطان است. 70% مردم غزنی شغل مستقیم زراعتی داره و از چندین سال است بند استفاده از این بند نمیشه. و مردم به خاطری که آبی که باید از طریق بند برشان رسانده میشد او نیست در اونجا. اگر بند سنا تکمیل شد مطمئنم که برای افتاد سر مردم غزبی مثلا اشتغالزایی با وجود میره.
فقل قلندری وایی در برکنان نشتون ایوه بلستون زده چه در قبلایت خلق رو سرمختی و در وصل چاری پلان شوی او پراتنون که با در قبلایت در برکنان هم وصل شید. در قبل پش از آس را که صبح نیاسر مقابل که افغانه این پدیر جول تبادل کیدی یو امریکای جلر اتاوی افغانی شپیته پوله، یو یورو شپک اتاوی افغانی شپیته پوله، یو سعودی ریال شل افغانی اتاوی پوله، یو انگلیسی پاون شپک نوی افغانی، زر هنده ایروپی یوول سو افغانی، زر ایرانی تومان شپک افغانی پینزه اتاوی پوله، او زر پاکستان ایروپی تلور سو و نه نوی افغانی.
فیروزی عزیزی تخم مننه که دوستان اوز بایوان نریوال موضوع تورسو ایران درې استرالیایي اتبانی ولیدې دا درې تنه ایران ته په سفر تللي وو. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اسمت سروان تعقیب کړی دی چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب خبرونه ته شرغلی که په سر کې تاسو اداره توئ چې آیا ایران دغه خبره تایید کړې ده که څنګه؟
هو، ایران وروسته له دې چې استرالیایي رسنیو وویل چې ایران د دغه هیواد درې اتبانی ولیدې، د ایران حکومت تایید کړه چې دوی ښځې او یو نارینه یې نیولي او دای ویلی چې دا کسان د استرالیا اتباع دي او په وروستیو میاشتو کې ایران ته ورغلي وو. د استرالیا ای بی سی نیوز شبکې، سیدنی مارننګ هیرالد او ایج ورسپانو په راپورونو کې ویلي وو چې دوی استرالیایي ښځې چې ایران ته سفر کړی وو د دغه هیواد چارواکو نیولی دي. فرانس پرس خبري اژانس د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په قول تایید کړی چې دا درې استرالیایان په توقیف کې دي اوس. د استرالیا حکومت نور جزئیات البته نه دي څرګند کړي، خو یوازې ویلي چې د نیول شویو کسانو له کورنیو سره کنسولي مرسته کوي. منظور یې دا ده چې احوال ورکوي دی خو چې په څه حالت کې دی او اوس په یا دوی څه کوششونه کوي د دوی د خلاصون لپاره.
بله، تاسو ویل چې نور جزئیات نه دور کړي، آیا د هویت په اړه څه ویل شوي دي چې دغه اتبا څوک دي؟ د استرالیا رسنیو څه ویلي دي؟
نه، استرالیا رسنیو ډېر څه نه دي ویلي، البته ځینې خبرې ځینو ورځپاڼو کړې دي یا تلویزیون سیډنی مارننګ هیرالډ او ایج ورځپاڼو لیکلي چې نیول شوي ښځې د برېټانیا د کمبریج پوهنتون محصلانی دي، یعنی له برېټانیا څخه د ایران ته تللې وي محصلینې دي، او نارینه بلاګر دی او د دې نارینه نوم یې نه دی اخیستی، نه دي ښځو نومونه اخیستي دي. ویلي دي چې نارینه یو سیلانی دی، د دې تر څنګ سي بلاګ لري او په انټرنیټ کې لیکنې کوي، سفرونه کوي، له خپل یو ملګري سره ایران ته تللی وو او نه یوازې د غوښتل چې ایران ته لاړ شي، د سیمې نورو هیوادو ته هم غوښتل سفر وکړي، ځینو ته سفر هم کړی وو. د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ویلي چې دغه بلاګر د سیل لپاره ایران ته تللی و، کوم بل هدف یې نه درلود. خو ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلی دي چې د استرالیا حکومت اوس هڅه کوي چې له ایران سره تماس ونیسي چې دا کسان خوشي کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سروان. دوستانو، تاسو واورېدل چې ایران هغه درې استرالیا اتبانی ولیدي چې دغه هیواد ته په سفر تللي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوریدو سن زموږ خبرونه د عملري بیرته ورګرځو افغانستان ته. په کابل کې د نن ورځې چاپسوي ورځپاڼو د افغانستان د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقاله او تبصرې لیکلي دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه ورځپاڼې لوستې دي، غټه کې راخیستې په ګټه پی وورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او د سولې د راتلونکي برخلیک په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې طالبان دې د ټرمپ له ټویټونو درس واخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ښاغلي ټرمپ که څه هم په ښکاره د کابل په ششدرک کې د تېرې اونۍ 14 چې یو امریکایي عسکر پکې وژل شو د خپل وروستي دریځ لامل بللی، خو داسې ښکاري چې د هغه په ګډون د امریکا لوړپوړي چارواکي د کانګرس غړي او عام خلک له طالبانو سره د تقریبا شوې هوکړې په اړه راضي نه وو. سرمقاله لیکونکي باور لري چې که له طالبانو سره دغه هوکړه شوې وای، نه یوازې دا چې افغانستان به یې کورنۍ جګړه کې ښکېل کړی وای، بلکې نړۍ به هم له دې اوره په امن کې نه وای. ورځپاڼه لیکي همدا لامل و چې د امریکا کانګرس یې په اړه وضاحت وغوښت. مایک پامپیو د دغه هوکړې له لاسلیک ډډه وکړه او بالاخره امریکایي ولسمشر دا لس میاشتنۍ خبرې اترې لغوه کړې. سرمقاله لیکون کلی کې طالبان چې تل له امریکایي لوري سره په خبرو ټینګار کړي اوس به پوښیوي وي چې له بهرانیانو سره خبرې اترې څه مان لري او په کومه بیه ورته تمامېږي. په سرمقاله کې راغلي دي چې طالبان باید اوس په دې پوه شي چې د دوی لس میاشتنۍ خبرې د ټرمپ د یو ټویټ ارزښت هم نه لري. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دا واقعیت دی تر هغې چې افغانان خپل منځي ستونزې په خپلو کې حل نه کړي او د یوې تلپاتې سولې په هدف اول اوربن ونشي دواړه اړخونه هیڅکله د جګړې له لارې سولې ته نشي رسېدی. لیکوال وړاندیز کړی چې اوس نو پکار ده چې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې سره کښېني او د اوربن په کولو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې ټرمپ په یوه لغته خلیلزاد او طالبان له خوبه راویښ کړل. په سرمقاله کې ویل شوي چې طالبانو د افغانستان د بیا نیولو خوب لیدلی او خو ولسمشر ټرمپ د دوی هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې. د سرمقالې لیکوال لیکي چې خلیلزاد په دې ډرامه کې مرکزي رول درلود او داسې فکر یې کاوه چې کیدای شي دا منډې ترډې نتیجه ورکړي او دی د سولې د نوبل جایزه ترلاسه کړي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان حکومت او امریکا باید اوس روښانه دریځ ولري او پرېنږدي چې په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي. او دنیا ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې سوله چا اولې سبوتاش کړه. لیکوال امریکا او طالبان غواړي چې دغه پوښتنه د حتمن ځواب کړي څو افغان ولس او نړیواله ټولنه پرې پوه شي. د سرمقالې د لیکوال په اند د سولې لپاره لا هم فرصت شته او باید له دغه فرصته استفاده وشي او دواړه خواوې سولې او تشدد کموالي ته ژمن شي. د سرمقالې لیکوال په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی تر څو پرېنږدي د سولې روانه پروسه ناکامه او بدنامه شي باید د افغانستان نړیوال همکاران د دغه بهیر په کامیابولو کې مرسته وکړي.
دوستانو اوس ورځو د ساينس ډګر ته التبا وورو چې زموږ همکار اسمت سروان د ګوګل د کمپنۍ د یو نوی اعلان په اړه موږ ته دغه تازه جزئیات راته برابر کړی دي. وګورو چې دوی څه وایي.
ګوګل یو نوی پروګرام اعلان کړ چې پر اساس یې که هر چا د ګوګل په اپلیکیشنونو کې امنیتي خلا وموندله نو $100,000 جایزه ورکوي. ګوګل د دې لپاره چې د دې کمپنۍ د اپلیکیشنونو د هک کېدو له مخنیوي سره مرسته شوې وي د ګوګل پلی سیکیورټي ریوارډ په نوم د جایزو دا پروګرام پیل کړی دی. دا پروګرام پخوا یوازې د پلی سټور د 8 غورو اپلیکیشنونو لپاره وو خو اوس د پلی سټور هغه ټول اپلیکیشنونه چې تر 100 میلیونه ځلې زیات ډاونلوډ شوي وي په دې پروګرام کې شامل کړل شوي دي. په عمومي ډول د کمپنیو لخوا دا ډول پروګرامونه په نرم کالیو یا سافټویرونو کې د موجودو ستونزو د موندلو لپاره وړاندې کیږي. دا پروګرام د ډیرو لپاره په دې خاطر د توجه وړ دی چې اوس د ګوګل په نورو اپلیکیشنونو کې د امنیتي خلا یا د هک کېدو د ستونزو موندونکو ته جایزه ورکول کیږي. د ګوګل ویندوی وایي دا کار د نرم کالیو او انټرنیټ د خوندیتوب له څیړونکو سره مرسته کوي چې د سلګونو مؤسسو په اپلیکیشنونو کې امنیتي خلاوې معلوم کړي. پر دې سربیره ګوګل د ډیولپرانو د معلوماتو د ساتنې لپاره هم جایزې پیل کړې دي. دا جایزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د اصلي خاوندانو له اطلاع یا رضایت پرته هغه کسان ور وپیژني چې د هغوی معلومات پلوري.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده عبدالعین د کونړ ولایت څخه دا چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه د ادارې او حسابدارۍ انسټیټیوټ یو څنګه تقریبا 10 کیلومتره د مرکز اسداباد وړاندې تللې ده. تعمیر یې هلته غوره کړی دی نو دغه ورونه نشي کولی چې هلته پله رسیدګي وکړي هغه ځای ته. دا چې د کونړ خلک غریبانان دي او دغه بیچارهګان له دغه تدریس د برخې کېږي نو زما غوښتنه د کونړ ولایت د محترم والي صاحب نه ده او د پوهنتون رئیس څخه چې د دغه محصلینو غم وخوري. هلته ورته لیله جوړه کړي په هماغه انسټیټیوټ کې چې دوی د تګ را تګ نه خلاص شي او یا د دولت د دوی دپاره یو ملي بس واخلي. دا چې 100 روپۍ د دوی روز مره مصرف کېږي تنها په کرایي باندې چې 50 روپۍ د دې خوانه اخلي 50 روپۍ د هغې خوانه اخلي. نو زما غوښتنه د کونړ محترم والي صاحب نه ده چې د دغه محصلین ورون فاره یو د نویلی بس وته مقرر کی یا دغه کوم انسټیټیوټ دی دغه کې وته د لیلی کوم پروګرام ونیسو نو دا ماشلین ورونه به په ډیر اسانۍ سره خپل تدریس مخته یوسي. سلام تاسو ورو شاده د نوینه
محمد د هلمند ولایت مناسب سره په تماس کې یم. پیغام مو دغه دی چې د هلمند وضع ډېره خرابه ده، کارونه نشته، خواریو غریبي نشته، جنګونه دي، لارې ګرځېدلې دي. همدغه پیغام چارواکو پرې ورسوئ.
ولی عبدالعزیز خاکری زی د ترامپ سره خبره چې دی وی اردن دی بیا د خبرې څخه ما خبره ده اردن چې نوې څه په مابین کې ډېر انسانان تل څه له دلته دی هلته ټول خبرو سره ښایي د انسانان تل کیږي د ورځې څو انسانان مري په دواړو طرف څخه د اردن اوس د شپې به د چاتیا نه ولکې او دلته د طالبانو د نور د مابین خلک د پاره چې اردن کې شل کاسه سل کاسه پنځوس کاسه دا د مانګ دي دا اردن چې اوس ډېره ښه خبره ده بیا ته ورته خبرې کیږي ویدی سی ته ګرد انسانانو ګرد مسلمانانو ګرد افغانانو اول اردن ته سترګې په لارې دي کوم بیا وسلې ته چې اردن نه یې ټول څه پیدا کوي وسله
ستاسو پیغام ستاسو نظر
او په دې پیغامونو سره ورسېدلو دولس بجې او دېرش دقیقو ته زلبي علي فرشتي جلال عزیز خد افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د امریکا د خارجه چار وزارت او د افغانستان د کورنیو چار وزارت دواړو تایید کړي چې د امریکا سفارت ته نږدې راکټي چاودنه شوې ده، خو دواړو سرچینو ویل دي چې په دغه چاودنه کې چاته مالی تاوان د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چار وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پیژندتون د ریاست پر دیواله لګیدلی دی. په دغه پیښه کې هم چاته ضرر نه دی رسیدلی. نن پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حملو اتلس کاله پوره سول ټاکل شوی چې نن به د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې سره راوځای سي چې په 2001 میلادي کال کې په نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل شوي وو. په واشنگټن کې به هم د دغه تروریستي حملو د قربانیانو د یادونې لپاره خاص مراسم جوړ سي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د استرالیا حکومت تایید کړی چې دوی انګلیسي ول اصله استرالیایي شتیا وی او یو استرالیایي نارینه په ایران کې په توقيف کې دي. د دغه توقيف سره کسانو د امنیت د اندیشنو پر د اندیشنو لمخې د هغوی هویت نه دی افشا شوی. خو په استرالیا کې یو شمېر رسنۍ او د بریتانیې ځین رسنۍ ویلي چې دغه درې استرالیایي وګړي له ډېر مودې راهیسې په ایران کې بندیان دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې.
مننه کوم فرشته اجازه دوستانو تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اور. اوس به د ژمنې سره سم اونیس پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام دی چې زما همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې سش کال په بدخشان ولایت کې د کورنی چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونو نه جاړول سوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د حمد کرزی د هوایي ډګر سرحدي پولیسو په خبرپاڼه کې راغلي دا څلور کسان چې په بیلا بیلو پیښو کې نیول شوي دي، غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین او ښیښه په خپلو خېټو کې هند او دوبۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې 12 کسان نیول شوي چې هند، دوبۍ او سعودي عربستان ته نشي مواد قاچاق کول. په ننګرهار ولایت کې پولیسو په دوو عملیاتو کې 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادي راډیو ته وویل لومړي عملیات چې د سونبلې د میاشتې په 10مه نیټه په جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په سرخرود ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې تنه هم نیول شوي دي. په کابل ولایت کې دیارلس تنه ونیول شول چې نشه یي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ته وویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر دیارلسمه نیټه د کابل ښار په اومه او یولسمه ناحیه کې او دغه ډول پغمان ولسوالۍ کې دیارلس تنه ونیول چې نشه یي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول. له دې کسانو سره نږدې لس کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
نیول شوي کسان هغه څوک دي چې په ښار کې ګرځېدل را ګرځېدل او نشه یي مواد به یې خرڅول او یا یې د نشه یي موادو د خرڅلاو لپاره ثابت ځایونه درلودل. د دې کسانو سره نشه یي مواد نیول شوي خپل دوی او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي.
له نیول شویو کسانو څخه یو تنې غوښتل د کابل نظارتخانې ته په ډوډۍ کې هیروین انتقال کړي. او د مونی وروسته پی خدا ده چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په څو ولایتونو کې چې د پاسه لس قاچاقونکي او نشي موادو خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا عملیات چې د سنبلې د میاشتې پر 12مه نیټه په وو ولایتونو کې وشول چې په نتیجه کې 14 قاچاقونکي او واړه خرڅونکي ونیول شول. له دوی سره 3 کیلوګرام چارس، هیروین، ښیښه او تریاک هم نیول شوي دي. نیول شوي کسان د نشه یي مواد سره یو ځای د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ساشکار په بدخشان ولایت کې د کورنۍ چار وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول شوی.
سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاک کرل شوی.
په یو بل راپور کې به واورو چې په شبرغان ښار کې خلک د معتادینو لغلاو څخه تنگ شوي دي.
څومره چې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې ځینې اخیستې وې.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز له سرپرستی ډاکټر لطیفې حمیدی سره مرکه لرو.
کورنۍ د مریض په تداوي کې مرسته ډېر اړینه ده. که دوی سپورټ نه کوي، دوی کومک نه کوي، مریض دلته نه بسترې کوي، نه تداوي کیږي.
دارین په نوم یو معتاد وایي چې په خوایې دکانداري کوله او شکارې جوړو، خو اوس د نشو له امله بېوزله سوی دی.
سګرټونه 400 بعد لاغین هم دغه یورین چې ورته خلک وایي دغه ته چراغلو بیا شیشه وس شیشه وتلې ده دې ته راغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
دا دې درغله لیونه کا په صد کې دروازه دې ما تکړه.
اوس خبرونه نومنه مطلب ترازو. ساشکال په بدخشان ولایت کې په 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کل سوي، خو د حکومت لخوا یو جریب کوکنار هم نه جوړول سوي. د بدخشان ولایت لنشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي رادیو ته وویل ساشکال د کورنۍ چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د اړولو لپاره په رسمي ډول عملیات نه دي کړي. د کورنۍ چارو وزارت دا دلیل وایي چې ساشکال یې ځکه کوکنار نه دي اړولي چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت و. د بدخشان اوسیدونکو وایي که په دې ولایت کې کوکنار وانه ډول سي، نو بزګران به وهڅول سي چې په راتلونکي کال کې هم کوکنار وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نکړه نه کوي.
بدخشان ولایت یو له هغو 12 ولایتونو څخه دی چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC د ګډ راپور له مخې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. سخ کال بیا هم د پخوا پشان په دی ولایت کې څه د پاسه 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کرل سی ول چې بزګرو یې په ډاډه زړه تاریاک راټول کړل. په دې اړه د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندی ازادي راډیو ته وویل سخ کال هغو بهرنیو ادارو له مخ سره د کوکنارو په اړولو کې مرسته و نه کړ چې پخوا به یې را سره کوله، ځکه نو موږ و نه سوای کولای چې د کوکنارو کښتونه واړو.
سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاک کرل شوی او بزګرو یې تریاک هم ټول کړی دي. دلته له وی خواله نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای شو او له بلې خوا سکل هغو ادارو هم راسره ونه کړه چې په خوا به راسره کوله. سکل نه چا له موږ او نه هم له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړه. دومره امکانات موږ نه درلودل چې په یوازې ځان د کوکنارو کښتونه واړو. بیا مو هم تر خپله وسه پورې مبارزه پیل کړه، خو د امکاناتو د نشتوالي له امله بریالي نه شو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتونو ترڅنګ مافیایي ډلو هم په دې ولایت کې د نشئی موادو کارخانې جوړې کړې چې تیر کال بهرنیو نظامي ځواکونو پر څو کارخانو هوایي بریدونه هم وکړل. د بحر الدین په نوم د بدخشان یو بزګر وایي اوس هم د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې بزګران کوکنار کوي، خو هیڅ یوه دولتي اداره یې مخه نه نیسي.
مخکې له نشي موادو سره د مبارزې ریاست یوه کاري ډله درلوده چې کوکنار به یې اړول، خو سږ کال یې په ټول بدخشان کې د کوکنار یو بوټی هم نه دی اړولی. بزګر خپل تاریخ ټول کړی دی او اوس هم د دې ولایت په سړو سیمو کې بزګران لګیا دي او تاریخ راټولوي.
د بدخشان ولایت یو مدني فعال عبدالصمد بیا وایي که په دې ولایت کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ نه شي نو په راتلونکي کال کې به بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته وهڅول سي.
پخوا به هر کال څه نه څه اندازه کوکنار اړول کېدل، خو سږ کال د کوکنارو د اړولو په برخه کې حکومت او نشئی موادو سره د مبارزې ریاست هیڅ هم ونه کړل. خلکو په ډاډه زړه خپل تریاک ټول کړل. که حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو کلونو کې به په ټول بدخشان کې کوکنار وکرل شي.
خو د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق بیا سخت کال په بدخشان کې د کوکنارو د نه اړولو یو لامل د امکاناتو نشتوالی بولی.
مبلغ که باید داده میشد از طریق همکاری بین المللی،
خو هغه مالی مرستې چې باید نړیوالو ادارو راسره کړي وای سخت کال یې راسره ونه کړي. دوهمه وجه یې دا ده چې ډېری کوکنار د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. له همدې امله باید موږ له یوه منظم قوت سره هغو سیمو ته ولاړ سو. د کوکنارو د کښت اړولو پر وړاندې دا دوه لوی خنډونه موجود ول.
هلمند، روزګان، فراه، کندهار، ننګرهار او بدخشان تیر کال د هغو ولایتونو په سر کې ول چې ډیر کوکنار پکې کرل سی ول. د دې ولایتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ریاستونو د اټکل له مخې سخ کال بیا هم په دې ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سوي دي.
محمد ایاز تر نه کوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د نه اړولو په اړه راپور اوروه او اوس جوزجان ولایت ته ځو او له هغه ځایه د محتاجونو له لاسه د زیانمنو شویو خلکو حال درکوو. د شبرغان ښار څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل محتاجین د نشئی موادو د رانیولو لپاره د خلکو کورونو ته ورځي او مالونه یې غلا کوي. که څه هم د جوزجان پولیس وایي چې دوی له ښار څخه محتاجین راټول کړي دي، خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې پولیسو څو اونۍ مخکې یوازې له بخدي پارک څخه محتاجین راټول کړل، خو اوس محتاجین بیرته هلته راغونډ شوي دي او خپلې نشئ کوي. په دې اړه عالم رحمان یار راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د شبرغان ښار یو دوکاندار عبدالله نوري په ادینه جومات نومي سیمه کې د معتادینو د راټولېدو او خلکو د ځورېدو یادونه کوي. دی وایي معتادینو د دې سیمې خلک مجبور کړي چې خپل دوکانونه او کورونه خرڅ کړي او له دې ځایه بل ځای ته کډه شي.
موږ دوکانداران له نشیانو څخه ډېر تنګ شوي یو. اوس نو بیخي مجبوره شوي یو چې دوکانونه تبدیل کړو او بل ځای ته کډه شو. څه وکړو؟ بله چاره نه لرو، ځکه معتادین چې له دوکانونو او کورونو څخه د باندې هر شی ویني له ځانه سره یې وړي.
د شبرغان اوسیدونکي وایي چې د معتادینو د ډېروالي له امله څوک د دې سیمې کورونه او دوکانونه نه په مناسبه بیه او نه یې هم په کرایه اخلي. د شبرغان دوه اوسیدونکي غلام سخي او سیف الله وایي چې معتادین د خلکو کورونو ته ننوځي او د کور مالونه یې غلا کوي.
څومره چې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې یې ځینې اخیستې وې. حال دا چې دا بوډا بېچاره خپله سوالګر و. زموږ له کور څخه یې هم یو موټرسایکل غلا کړ. باید معتادین له دې ښار څخه ټول کړل شي.
زموږ په کوڅه کې ډېری محصلین تګ راتګ کوي. معتادین له نجونو څخه موبایلونه او له هلکانو څخه بایسکلونه غلا کوي. موږ له معتادینو څخه ډېر په تکلیف یو. زموږ په کوڅه کې ښکاره نشئی مواد خرڅېږي. موږ یې بدبوی احساسوو. اوس ډارېږو چې اولادونه مو په نشو اخته نه شي.
د شبرغان اوسیدونکي شکایت کوي چې معتادین زبروي. دوی له حکومت غواړي چې د استوګنې په سیمو کې د معتادینو د اوسېدو مخه ونیسي. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق وایي چې دوی د شبرغان ښاریانو دا ستونزې اوریدلي او هڅه کوي چې له ښار څخه معتادین راټول کړي.
د جوزجان محلي چارواکو په خپله اونیزه غونډه کې د معتادینو په اړه د خلکو شکایتونه اوریدلي او پولیسو ته یې لارښودنه کړې چې له ښار څخه معتادین راټول کړي. دا ځل د معتادینو د راټولېدو په اړه زموږ پریکړه جدي ده.
معتادین د شبرغان ښاریانو د ځورولو او هغوی څخه د مالونو د غلا کولو ترڅنګ په تفریحي ځایونو کې هم راټولېږي او نشئ کوي. د جوزیان پولیسو درې اونۍ مخکې د خاروالۍ په همکارۍ د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځنې په مناسبت یوازې د شبرغان له پوختي پارک څخه معتدین راټول کړي ول. خو دا معتدین څو ورځې وروسته بیرته هغه پارک ته ورغلل او اوس هلته خپلې نشي کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د یو روغتیایي مرکز حال درکو. په کابل کې د معتادو شوزو او ماشومانو د درملنې 15 بستري روغتون چارواکي وایي چې له دوی سره اکثریت هغه میرمنې بستري دي چې د خپل میړونو له خوا په نشه وخت سوي دي. دا چې دا روغتون د معتادو میرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول امکانات لري او په کوم لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له سرپرستی ډاکټرې لطیفه حمیدی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
زمنګ د شفخانه د خزو او د ماشومان د احتیاط تدابیر لپاره ده 15 بستر لري چې 15 د خزو او 10 د ماشومان لپاره دي. ځې په شروع کې په ساحه کې زمنګ او درې ټیم یا د بیرون ټیم ده چې د هغه ساحه ته ځي او خزې پیژني په حساب د احتیاط. بعد هغه نه د تشویقې د سره به مشوره کوي، کانسلنګ کوي، د شفخانه تعریف کوي. کله شفخانه تعریف کول ته زمنګ او پی ډی یا سره په تداوی د چې مریض حالت خي چې آی د تداوی د بستر د پاره ده او یا ک د سره په تداوی ته ضرورت لري. بعد هغه نه ریزیدنشل بخش یا د بستر بخش چې د مریضان بستر ته راځي او دلته 15 ورځې حالت خرابې طبي تدابیر غانی کیږي ورسره بعد 15 ورځې رهاب برنامه ورته یا احیای مجدد ته دوباره جوړیدل. د دې کې موږ رواني کارونه ورسره کوو، رواني ډاکټر لرو او کانسولانان لرو چې مشوره ورسره کوي حالت رواني ورسره کوي.
تاسو د کوم میتود نه کار اخلي او دلته خزینه او ماشومان دلته تدابیر کوي؟
یا فاميلي بنک ته معرفي کوي راځي او یا خپل د ټیم د ساحل رو راولي دلته چې راوستل رجستر کوي، خدمات د سرزن منځل ورته په شروع کې ورته ورکو چې شفخانه ته راوصل. بعد هغه نه دي چې کوم ارز پیدا کیږي موږ هغه ته د یو 15 ورځې دي.
هدف مې هم دغه و ډاکټر صاحب سره دوه ډول میتود ته راوي
ده،
یو ای وزید او ارزی ده. تاسو کوم نه یو کار
موږ په شروع کې ارزی ته دی کو 15 ورځې په نامه د ډیټاکس یا سمزده یا زهرستلو د وجود مریضانو نه او دومره رهاب یا دوباره جوړیدل د مریضانو دي چې موږ دوه ډول لرو. په اول ډول طبي خدمات ورته کیږي نظر په ارزی تدوی کیږي او دوم ډول ده چې بر له دې چې طبي ته دوه ضرورت نه لري رواني او مشاوره ورسره کار کوي.
دلته خو ماشومان هم مور سره یو ځای تدوی کیږي. تاسو یو بستر کې دواړه یو ځای تدوی کوي که بیلابیل هم مور او هم ماشوم؟
د مور ترڅنګ د ماشومان هم تدوی کو چې په کټونه جدا دي. تدوی د مور او د ماشوم فرق لري ځکه مور غټه ده، غټ تدوی کو او د ماشومان هم یو ځای ورسره تدوی کوي. ځبان مور سره یو ځای بستر او یو ځای تدوی ورسره کو.
کچیر ته یو ماشوم شودي وخري او وړکی نو تاسو سرهنګ تدوی کوي؟
موږ دلته لرو ماشومان چې نوې زیږیدلې دي راځي، موږ خپل نفر لرو یا د مریضان چې جوړ شوی دي ورسره کومک کوي او یا صفاکار لرو د سر کومک. موږ دلته خپل شودي لرو ورته جوړې چوشک شدی ورته ورکو کومک ورسره کو.
دلته تاسو مراجعین لري خزینه معتادین څخه دلته راشي خپل مراجعه وکي؟ تاسو مراجعین کوم کسان دي دلته راځي؟
زموږ مراجعین خزي دي، زیاتره خزي چې دا کده ټیم صاحب بیرونه راوړي او یا چې دا اورنس منطقي کې ورکي خپلوان خبري کې چلته شفخانه ده د فامیل طرف نه یا د قریب طرف نه مونږ ته راځي. زیاتره مرزان اندس لرو چې د فامیل طرف نه یا د قریب طرف نه مونږ ته راځي. تدوی کې خزینه
کورنۍ سمرا ونده تاسو دلته په دغه کې سمرا ما سره بولي، آیا تاسو ته مرسته کوي دوی؟
کورنۍ د مریض په تدوی کې مرسته ډیر اړینه ده. که دوی سپورت نه کوي، دوی کومکونه کوي، مریض دلته نه بستریږي نه تدوی کیږي. د کورنۍ د چدي تشویقې د سره کومک کوي
چې تداوی کې د نتیجه مثبت لري موږ سره بستري فامیل کومک زیاتره هغه مریضان چې د کورنۍ ته واسطه موږ تر شي هغه مکمل 15 ورځې دا تداوی کوي نتیجه موثره ده او کدا موږ د صحیح نه راوړو دا به د صحیح نتیجه نه ورکړي
ځینې ښځینه معتدین چې دي هغوی مشکلات لري کورنۍ ورته نه پیدا شي دوی شفخانۍ ته لاړ شي مرکز کې ځان تداوی کړي تاسو دوی ته برنامه لري تداوی لپاره
آغا کسان چې نه غواړي چې دلته راشي موږ لرو چې بیرون دوا ورته وړو او کورنۍ معذفه و چې کوم قانون چې په داخل د شفخانۍ تطبیقي هغه قانون په کورنۍ کې چې ورته تطبیق شي مثلا د یو اتاق چې تشناب ورته نږدې وي ځکه دا مریضان زیاتره اصالات استفراغات زیات پیدا کوي بعد تر د موادو نه نو کورنۍ ورسره ډېر کومه کوي دا زموږ ډېر نتیجه مثبته ورکړې ده ټیم صاحبي زی تداوی کوي زیاتره داسې ده چې راځي وایي موږ مثلا زموږ کورنۍ نه ده خبرې زموږ اقارب نه دي خبر شفخانۍ ته راولو دلته بستر موږ غیر د هغه کسانو نه چې دی موږ ته پیوازي شاستي خې د زمانه ته کړه هغه ته بل نفر سره د ملاقات نه کوي نوسی
او پس له تداوی نه تاسو برنامه لروي هغه خزینه معتدین چې دلته تداوی کیږي
د بعد 15 ورځې د یو کال تقریبي برنامه یا فالو اپ لرو چې زمونږ د صحوی ټیم زی هغه مریضان تعقیبوي د آیا پاک پاتې شوی دی په پاریس کې دی یا دوباره ریلپس شوی دی یا دوباره معتاد شوی دی نو موږ زیاتره زمونږ یا باسواد چې هغه تقلیدي دک چې کوم مهارتونه یې هغه په دې 15 خورز جریان کې د موږ سره کنسولارانو راوښنه سم خبر کې هغه نقطې چې دی لري تقلیدي مثلا خیاط دی یا دی وته یا مثلا استاد دی هغه ورسره کار کوي هغه به کېږي چې جامع کې خدمت وکړي نو داسې خاص هغه موږ ورسره نه لرو چې د کار هغه ورسره وکړو منته موږ لرو مرجو سره چې دی معرفي کو زمینه ورته برابر کړو موږ خپل شخصا نه لرو
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز له سرپرست ډاکټر لطیفي حمیدی سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.5 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی د کابل شهر اوسیدونکو آریان له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی او 2 کېږي چې نشکه کوي د وای چې تل شي مخکې خپل دکان درلود او شډیر پیسې ګټلې خو وروسته نشو هرڅه ځنی واخستل او اوس له کور لیرې تشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي دا چې آریان څنګه پونه شو اختاسو او اوس له څه ډول ستونزه سره مخ دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
مخکې زما کار لږه ښه وه شپږ کلن ما واده وکړ پیسې مې ورا سره داسې سره شزده کې زموږ یو کاربار ده خو داسې خاص مشکلات هم راته نه وو خو کاربار مې جوړ و خو بس د څه کې روتو نه 400 تا بس بعد له هغې نه هم دغه یوروین چې ورته خلک وایي دغه ته چې راغللو بیا شیشه وتلی ده دې ته راغلم خوب داسې انډیوالان ده چې هغوی مخکې نه د خراب ده غواړي تام ځان سره یو ځای کې چې دوی دې پیسې لري هره خوا چې نه ده خپل ګټه ګوري دغه تپې مرنګ جان دلته مون چر سوالو دا سیګریټای کوي دوی پودر ګر کړو دا سیګریټایم جوالو جمعه دا چې موږ کوم دغه واره ته خو لګیدو سم سیو سه ساتي شو خو ما چې یو تو تری واره دوی ته پیسې ورکړو دا شهر وستو یو وخت پوښون جواله لا خیر ته موټر ګرځي ته پورې ما شه تو کال نشکړې مم دغه تو کال کې په غوړان د صدمه لیدلم چې ز بیخي په ژوند کې د صدمه نه لیدلې د موټر شولم بیا الکان اتلم الته زور زور الکان ته پیسې ورکول شاش دکان ته کینی کله ته مونږه مال کول خو یو دکان د جنکان مکتب مخامغه ده خو جنکان نه لري کی زما سره خرڅول کم شول چې خرڅول کمیږي کرای در باندې پاتې دکاندار دکان ده باسي ما کیسه هم نسو په عمل کې هم د ټول سرمه ما نه خلاص شو موختان چې هغه پاکي صفایي یا کوم سنواله یا کوم خب ډول او شی په هغه ول نه سره نه و در رنگ دی طور که زیر که دقیقه استرگولان دی خطا چه یا دا بوی ور که یا دا هم دقیقه خپل دا یونین چه دا خپل بد رقم بوی لری او سپی در بندی خواب که در نشه خواه خپل طول اول بد خطر دا خوز خوب که یا ور کاکام مونسر دا یو زیده ما جک کو ماته ور چې بایسکل پاولای کو تاسو شو ته غلا کړی پلان مې ته ور چې دا اته بجې راغله څ خپل نظر ور باندې لرم خدا دیر په بد چلنه او دغه خزم چې دا اوزې ته زمون دغه کو ته تازه وي باندې خدای سر زما جنگ شو دا جنگ نه بعد ز کوته تلنم ام دغه ناکامی اول ام دغه بد خطر ام دغه کور کې چې غلا کړی نه ماته په بد سرګو ولید چې ته غلې ته یو معتاد وي ودر چې دا شغله شم اتمن دا اخیستی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې صدا چې ده چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زوره زوره ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکښینی او دروازې ته ورځي، خو په دې وخت کې ډېر وار خطاوي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره ښه خوند کوي.
ته څه ښه خوند کوي؟ هیروین خی؟
او هیروین خی اما
یاره جباره، ته هم سام لیونه یې. هیروین به څه وي او خوند به څه وي؟
وای د زرو په قدر زرګر پوهېږي. ته د دې نشې نو خوند څه خبرې بابا؟
نو هیروین څه خوند لري؟
دا نو چې ته یو وار خوند وګورې وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباریه، دا خوند دې تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله سخت ډارن یې، تو خو یو دود ووهه.
ظالمه خپله خو عملي یې، اوس ما هم عملي کوې.
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟ تر تا خو زړور یم. یعنی عملی کوی میں ہاں؟
وانی سا دارن ہوا پہ یو دود نا عملی کے گی.
خاص آمد ہے، یو دود با ہوا ہم تیر راک
ہاں دادے واخلا. آفرین آغازی، اوز دی منم چی نی دارن.
باز دی نوری نواهم، ها داده در واخلا.
راکا، سنگشو خواندی اوگلو؟
یارا پا خواندی نیم پویدلی.
باز پو باشه، دست با پوشی لکزا.
سنگ با پوشا؟
داشای چی چای او دودا مواها، باز زمون یار شو، باز دست او بولا، چه نور تم زمون دا پار یار شوی.
زاورک شست پگانا.
تا چه هر سوای خپلا خواخده دا، خورستا با خپلا پوشی، اوز خو ما تا سپگن وای خو روستا با تم سپگن شی.
باز باز زانو دوم را خبره مکا، زه لارم دو خدای پامان.
زه پا مخا دخا، اوز خو لاری خو بیا برازی او خام خواب برازی.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دی درغلم لیونی که په صد کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یوې؟
زه یم جبار.
او جباره، ستړی مشې؟
خیر اوسې، تم ستړی مشې.
خیریت و، څنګه په دې شپه کې راغلې؟
پوډر مې خلاص شو، ډېر خمار یم. ما ویل پوډۍ به راکې.
پیسې دې راوړې دي که نه؟
پیسو نه څه ضرورت دی، تا خو پخوا مفت راکول.
زه خو یې خپله نه جوړوم، زه هم په پیسو رانیسم.
نو خو تا راته وویل چې یو نفر په پوډر اخته که، بیا ستا پوډر مفت دي. مام کمال پا پودر آخته که آواغه ده اوز هر ورست تا زخه پودر را نیسی.
نو خواغه ده یو میشکی که چه پودر مفدر کهوم؟
نو تا خوراته اوه که طول عمری مفدر کهوم.
طول عمری سنگه مفدر کهوم؟ زخوی کارخانه نلارم.
تا خو زمان سر واده کری و چه طول عمر پودر مفدر کهوم، اوز بیاوای چه نیدر کهوم.
نو آغه ده یو میشمی مفت پودر در کل، نوری نشم در کوله.
خیر تو اون هوا پوڑی را گش، زر دیر خماریم.
زولار شا نشتا پوڑی.
سنگ نشتا؟
خودر تو میول چه نشتا؟
خواه نشتا ها؟ گوره بیا با بخیمانا چی.
نو سکه پزوری را نخلی؟
او پزوری را نخلم.
زلاز دخلاص، زبا دیو گورم چه سنگ رانه پزور اخلی.
ام دا اوز پولیسو تاویم چکرم پوڑر خرچوی، شاهدی ورکوم چې اکرم ځوانان په پونډر وخته کوي د کمال کیسه ورته کوم.
یار جباره ته عجیبه انسان یې، په ټوکم نه پوهېږي، راشه چې پوډر درکم راشه.
نه ټوکې موکې نشته والله که نه پرېږدم.
اوف دا پسه بلا اخته شوم، که پولیس را خبر کړل تباه به شم تباه. د کمال د کورنۍ دښمنۍ هم را په غاړه شوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ظاهر کاروان
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.